کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه. السلام علیکم، نوریاست نوری هم دی ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په پیل کې مهم خبرونه. د افغانستان امریکایي پوهنتون د نوي تحصیلي کال لپاره د محصلانو نوملیکنه پیل کړه. دې پوهنتون په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې نوي جذبېدونکو محصلانو ته به د دې فرصت برابر شي چې د عراق د کردستان د سیمې په سلیمانیه ښار او قرغزستان کې په امریکایي پوهنتونونو او د امریکا په بارډ کالج کې خپلې زده کړې پیل کړي. امریکایي پوهنتون ژمنه کړې چې په افغانستان کې به هم له آنلاین لارې د زده کړو زمینه برابره کړي. تفصیل په همدې خبرونه کې. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په خپل نوي راپور کې څرګنده کړې ده چې اوسنۍ حالت ویرونکې ده، کې مخاونه نیول شي د کال تر پایه به اقتصاد ډیر پسې خراب شي. د نړیوال بانک په وینا د 2021 کال په وروستیو څلورو میاشتو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د سړي سر عواید له دریو څخه باندې یوه برخه کم شوي دي. د نړیوال بانک په باور د افغانستان اقتصادي انزوا او د اګست په میاشت کې سیاسي بحران د دې فقر سبب شوی دی. ملګری ملتونه وایي پر اوکراین د روسیې برید دې سبب شوی دی چې په ډیرو مخ پر وده هیوادونو کې د انرژي او خوراکي موادو بیې لوړې شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش پرون په یو راپور کې وویل چې په بېوزلو هیوادو کې بیا د جګړې د خوراکي موادو او انرژي په برخه کې یو بحران رامنځته کړی دی، او دا هغه هیوادونه دي چې د کورونا وبا او د اقلیم بدلون هسې هم له اقتصادي پلوه ځپلې دي. روسیه د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس پر 398 غړو بندیز ولګاو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا بندیزونه د واشنگتن د تیرې میاشتې په ځواب کې لګیدلي چې د روسیې د پارلمان پر 328 غړو د بندیزونو د لګیدو اعلان کړی و. له بل خوا د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له اوکراین سره د 800 میلیون ډالرو پوځي مرستې اعلان وکړ. په دې مرسته کې هلیکپټرې هم شامل دي. بایدن د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره پرون په ټلیفون خبرې وکړې او هغه له دې مرستو خبر کړ. د آیرلند بهرنیو چارو وزیر سیمون کوینی نن اوکراین ته ځي. د هیبا په پلازمینه کیف کې هغو سیمو ته ورشي چې د روسیې د برید له امله زیانمن شوي، او د اوکراین له بهرنیو چارو وزیر دیمترو کولیبیا او همداراز د دې هیواد دفاع له وزیر لوکسی ریزنیکوف سره به وګوري. پر اوکراین د روسیې له برید وروسته دا لومړی ځل دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو غړي هیواد بهرنیو چارو وزیر اوکراین ته سفر کوي. ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنو د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. وړاندې به واورئ چې د افغانستان امریکایي پوهنتون د نوي تحصیلي کال لپاره د محصلانو نوملیکنه پیل کړه. یو شمېر زده کوونکي چې غواړي په دې پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړي دغه اعلان ته خوښ دي، خو وایي دغه پوهنتون باید بیرته په کابل کې د زده کړو حضوري بهیر پیل کړي.
منګه آنلاین درسونه ته نه سره رسیدلای ځکه دا ډېر سخت دی کار وشي چې منګه حضوري درس وایو.
نړیوال بانک خبرداری ورکړی د افغانستان اقتصادي وضعیت بلا خراب شي که د ښه کېدو لپاره هڅې ونه شي. د بانک ویلي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د سړي سر عواید ډېر کم شوي دي. علت یې څه دی؟
افغانستان کې تولیدي حالت نه موږ یو تجارتي حالت ته راغلو.
د اقتصادي چارو د یو پو سره مهم مرکه کړې ده. د پکتیکا اوسیدونکو د نجونو په ګډون د ځوان نسل لپاره د زده کړو په ګډون د ښو شرایطو د برابرولو غوښتنه کوي.
د ولسته خپل تعلیم را مخته کې کاغه د جنکو د جوړي هتا تر شپږم خو یو ماشوم یو جلکی خپل نوم نشي لیکل.
د غرض د اوکراین د جګړې په باب واوري چې ملګرو ملتونو خبرداري ورکړي چې په اوکراین کې جګړه دوام وکړي د ودی په حال کې هیوادونو پر اقتصاد بناوړ اغیز وکړي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو اوریم. د افغانستان امریکایي پوهنتون د 2023 تحصیلي کال لپاره د محصلانو نوملیکنه پیل کړه. دغه پوهنتون په یو اعلامیه کې ویلي د نویو جذبېدونکو محصلینو ته به د عراق په کردستان قرغزستان کې د منځنۍ آسیا په امریکایي پوهنتون او دغه شان د امریکا په بارډ کالج کې د زده کړو زمینه برابره شي. په اعلامیه کې دغه راز ویل شوي چې له افغانستان هم د آنلاین زده کړو مینهوال مني. په عین حال کې یو شمېر افغانان د امریکایي پوهنتون له دغې پرېکړې خوښ دي، خو وایي که د حضوري زده کړو زمینه ورته برابره شي ښایي ګټه به ډېره وي.
د کابل اوسیدونکو شلکلنی لیدا هیله درلوده چې د 12م ټولګي لپاره تر رسیدو وروسته د افغانستان په امریکایي پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړي، خو ای پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره سمې د هیلې مړاوي شوې. د لیدا په خبره اوس خوشاله ده چې د دغه پوهنتون د زده کړو لپاره نوملیکنه کوي، خو غوښتنه کوي چې په دغه پوهنتون کې دی ورته د حضوري زده کړو زمينه برابر شي.
موږ آنلاین درسونه ته نه رسیدلای، ځکه دلته آنلاین درسونه ډېر سخت دي، ستونزې سره مخامخ دي انټرنیټ، او که چیرې دغه کار وشي چې موږ حضوري درس وایو او موږ هلته درس وایو، ځکه زموږ درسونه زموږ هیلې ټول په نیمګړې پاتې شوي دي د طالبانو راتګ نه وروسته.
د کابل یو بل اوسیدونکي چې نغواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، وایي په اوسنیو حالاتو کې د امریکایي پوهنتون د نوملیکنې اعلان د لوړو زده کړو په برخه کې یو مهم او مثبت ګام دی.
در حال کې از اکثر از جوانان
په داسې حال کې چې زیات شمېر ځوانان د زده کړو په برخه کې له سختې ناهیلۍ سره مخ دي، په یو معتبر پوهنتون کې د زده کړو او د اسنادو د ترلاسه کولو دا اقدام د ځوانانو د هڅونې لپاره خورا مهم دی. زه ډاډمنه یم چې د امریکایي پوهنتون دا اقدام به د ځوانانو له هرکلی سره مخ شي
و استقبال خوب از جوانان مقابل خواهد شد.
در په داسې حال کې د چې تازه د افغانستان لپاره امریکایي پوهنتون د نوي تحصیلي کال لپاره د محصلینو د جذب نوملیکنه پیل کړي. د افغانستان امریکایي پوهنتون د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې نوي جذب شوي محصلینو ته د عراق، کردستان په سلمانیا، په قرغزستان کې د منځنۍ اسیا امریکایي پوهنتون او د امریکا په بارد کالج کې د زده کړو فرصت برابر شي. په ویلامي کې ژمنه شوې چې له افغانستان به هم په انلاین ډول محصلینو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. پیلامه کې د غشان راغلی چې راتلونکي کال به د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان امریکایي پوهنتون څنګه هم پرانیستل شي. له دې وړاندې په امریکا کې د قطر سفیر مشل بن احمد آل ثانی ویلي و چې د یوې هوکړې له مخې به د افغانستان امریکایي پوهنتون دوحې ته انتقال شي. د افغانستان امریکایي پوهنتون په کال 2006 کې په افغانستان کې جوړ شو چې سلګونه افغان محصلینو پکې د ماسترۍ او لیسانس په کچه زده کړې کولې، خو پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل سره دغه پوهنتون دروازې وتړل شوې او زده کړې آنلاین شوې. هغه مهال د افغانستان امریکایي پوهنتون مسؤلینو رسنیو ته ویلي وو هڅه کوي چې د دغه پوهنتون نږدې 4000 محصلین او کارکوونکي په خوندي ډول له افغانستان نه وباسي. دوی ویره څرګنده کړې وه چې ښایي طالبان د دغه پوهنتون له محصلینو او کارکوونکو سره بد چلند وکړي. د افغانستان امریکایي پوهنتون په تازه اعلامیه کې هم ویل شوي چې په افغانستان کې د دغه پوهنتون پاتې محصلین، استادان او اداري کارکوونکي اوس هم له خطر او ننګونو سره مخ دي او هڅې روانې دي چې یو خوندي ځای ته انتقال شي. خو لا معلومه نه ده چې اوس مهال د دغه پوهنتون څومره محصلین له افغانستانه ویستل شوي. په 2014 میلادي کال کې طالبانو په کابل کې د افغانستان په امریکایي پوهنتون وسلواله حمله کړې و چې لامل یې لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي وو. دغه شان طالبانو په 2018 کال کې د دغه پوهنتون دوه امریکایي استادان اختطاف کړل چې وروسته یې د دغه ډلې د یو شمېر زنداني غړو په بدل کې بیرته آزاد کړل. هڅه مو وکړه چې د افغانستان امریکایي پوهنتون د نوي اعلان په اړه د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت نظر هم واخلو، خو ویاندي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د افغانستان امریکایي پوهنتون په داسې حال کې د نویو محصلینو د جذب لپاره د نوملیکنې د پیل خبر ورکوي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو د منځنۍ دورې په زده کړو بندیز لګولی. دغه شان د 1401 کال د کانکور برخلیک هم نامعلوم دی. هغه خزینه زده کوونکو چې له یو کال راهیسې د سکنی کانکور ازموینې ته چمتووالی نیولی اوس وایي څرګنده نه ده چې د کانکور ازموینه به ترسره شي او که نه.
و موردل چې د افغانستان امریکایي پوهنتون د نوي تحصیلي کال لپاره د محصلانو نوملیکنه پیل کړه. دا پوهنتون په 2006 کال کې په کابل کې پرانستل شوی دی. په 2020 کال افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته او وخت د طالبانو له بیا رسېدو سره د دې پوهنتون په زرګونو محصلینو هڅې پیل کړې چې له افغانستان ووزي. پر طالبانو د نجونو د زده کړې په برخه کې د بندیز په خاطر د نړیوالې ټولنې لخوا او هم په افغانستان کې په کور دننه فشارونه دوام لري. افغان ښځینه فعال او د میدان ښار پخوانی ښارواله ظریفه غفاري له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو په خاطر د سفر بندیزونه ولګوي. د دا غوښتنه په یوه لیک بېلابېلو نړیوالو مشرانو او ادارو ته رسولې ده. ظریفه غفاري پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ سره هم مهاله له دې هېواده ووته، خو د تېرې فبروري میاشتې په وروستیو کې بېرته کابل ته ستنه شوه. نوموړي اوس بېرته جرمني ته تللې او له هغه ځایه نړیوالو ته پر طالبانو د فشار خبره راپورته کړې ده. له میرمن غفاري سره اسدالله لودین مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې افغانستان ته د تګ پر مهال له وضعیته څه ډول جاج واخیست.
سربیره پر دې چې زما د بیرته ستنېدو په دوام ورځ د کابل پوهنتون او غټول دولتي پوهنتونونه چې نجونې کولای شوی پکې ګډون وکړي هغه پرانیستل شو. یو دلخوشي و، خو د دې سربیره وضعیت هیڅ ښه نه و. لا هم لشپاگم سنس نپورت خوندی بند و چه دات طول لوی اغا موضوع و چه حتی دیره کورنه سره چه زو آگیدم هاگوی پا دی اغاول چه لحیوات نباید ووزی زکا چه اغوی انجونی چه پا نهم و لسم و وم و اتم سنسونو کی دی اغوی تعلیمی خدمات لاسرسی نلری روختیهی خدماتو تا نلاسرسی دیر کلیدی موضوع لا تر اوسه هم په ډېرو کلیو بانډو کې حتی هغه لومړنی خدمات هم نشته روغتیایي. حتی په مرکزي ولایاتو کې هم مونږ د روغتیایي خدماتو له کمۍ سره مخ یو. ښوونکي تښتېدلي، حکومتي دستګاه فلج دی، عامه خدمات په صفر کې وو.
مېرمن غفاري، دا واقعیتونه په ډېرو راپورونو کې را برسېره شوي دي، راځئ لږ په دې خبرې وکړو چې تاسو په کومه انګیزه کابل ته ولاړئ او بیا څه باعث ول چې بیرته له کابل را ووتلئ؟
انګیزه ډېر واضح دی. اول دا چې په ټوله کې هغه مې خپل وطن دی، خپل وطن او خپل کور او خپل ځای مې دی، نو تګ راتګ یې باید راته مقید نه شي. خو دغه سربیره یو خو هغه توجه د اوکراین د جګړې له کبله ټوله اوکراین ته اړول شوی دی. افغانستان هغسې ټاپ هیډلاین د اخبارو نه دی لکه څنګه چې وو. نو دغه توجه بیرته هغه افغانستان ته راګرځول ډېر اړین وو، او ما د خپل هغه لږ شناخت نه په استفادې که کولی شوی دغه خپل د شناخت فیصدی توجه هم دی وطن ته بیرته راوګرځوم، نو دا یوه هڅه وه ورته.
او دا توجه له افغانستان دننه امکان نه و چې تاسو له افغانستان دننه مثلا داسې هڅه کړې وای؟
د افغانستان نه دننه زه درغلم، هغلته ما کار وکړ. زه چې افغانستان نه ووتم هم زما کورنۍ د یوه آزاد بې پري او خپلواک کورنۍ او انسانانو په توګه ما د خپل پلارجان ته یا قرباني ورکړی و د خپلو برنامه و پالیسی و لپاره. نو ما نو گفته چه بیا زلی بلغره می ده کورانه قربانی شی، هغوی می ویسته و زما ده وطل و طول و لوی سرلامن زما خپل کورانه و بیر تا راتگ می هم ده وطن تا دم ده دلائل و پا اساس و چه او طول و مهم بشری نورین و چه دیتا باید نریوال و توجه را واره ول شی.
افغان خزینه فعاله و ده میدان خار بخوانه خارواله زریفه غفاری و
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په خپل نوي راپور کې څرګنده کړې ده چې اوسنی حالت ویرونکی دی، که مخونه نیول شي د کال تر پایه به اقتصاد ډیر پسې خراب شي. د بانک ویلي په افغانستان کې د سړي سر عواید د طالبانو له واکمنېدو سره کم شوي دي، او که حل لاره ورته پیدا نه شي دا عواید به نور هم پسې ښکته شي. علت څه دی؟ زما همکار احمد شیبر په لندن کې میشت، د اقتصادي چارو کارپوه دریا خان بهیر په دې اړه غږولی دی.
افغانستان کې تولیدي حالت نه موږ یو تجارتي حالت ته راغلو. دلیل هم دا و چې افغانستان کې دلته یو مقدار بېباوري رامنځته شوه، خلک د خپل سرمایه ویستل یا کوشش وکړي چې خپل سرمایه محفوظ وساتي. بازار کې بېباوري شوه، د حکومت یا په نظام کې د سیاسي بېثباتي دغه مسایل باعث زده شول چې خلک یا تجار خپل سرمایه وساتي او په اصطلاح په سرخش کې رانه، ولی په دغه دلیل اقتصاد باندې خپل منفي تاثیر وکړ. کارخانې د منګو تاسو یو تعداد په ټپه ودرېدلې، او یو تعداد نورم د خپل فعالیتونه ډېر زیات فیصدي را کم کړ. په دغه دلیل منګو د خپل کورنی تولیداتو کې البته یو زیات اندازه کمښت محسوسه وو یا په سترګو لیدل کېږي.
څنګه کېدای شي چې که څه هم تاسو د اعتماد او اعتبار مسلې ته اشاره وکړه چې دغه کورنی ناخالص عواید زیات شي په افغانستان؟
اول خود داده چې په افغانستان کې دننه یو قوي اجماع د خلکو د نظام یا د حکومتونو ترمنځ واټن چه دی چې را پیدا شوه، خصوصا په د تیرو یو میاشت کې دا لا هم زیات شو. د اسلامي امارت د روسي تصامیم له مخې د یو بېاعتمادي ده، او د تحصیل په برخه کې هم خصوصا د ښځینه ښوونځیو البته د وګم ټولګینه پورته دغه ښوونځي او تړل پاتې کېدل باوجود ده چې دوی تعهد یې کړی چې موږ داخله سو په سر دي کې. دا خپل ټول د بې اعتمادي او بې باوري زمینه مسایده کړي د خلکو د دولت ترمن چاندو د خلکو د دولت ترمن بې اعتمادي باید زده شوی چې د افغانستان او د نړیوال ټولنې ترمن هم بې اعتمادي لا هم زیات شي او افغانستان په تجدید یو پنځه وخت پاتې شي.
لکه څنګه چې تاسو توضیح کړه چې کوم دلایل د دې باعث شوی دي، نو دا خو د نړیوال بانک د تیر 2021 کال وروستي څلور میاشتې یادې کړې دي. په دې حساب له دې نه وروسته څلور میاشتې که چیرته د افغانستان سړي سر عوایدو اټکل کوي، نو دا خو به نور هم کم شي. همداسې
بېله شکه تر څو چې یو تغییر را نشي، یو مثبت تغییر را نشي او موږ نتایج ونه وینو په سر کې، دا به وضعیت په اندر ډول روانې شي.
د افغانستان د اقتصادي روان وضعیت په اړه د نړیوال بانک د راپور په باب مو د اقتصادي چارو لپو دریا خان بهیر سره مرکه واورېده. ملګرو ملتونه وایي پر اوکراین د روسیې برید دې سبب شوی دی چې په ډیرو مخ پر وده هیوادونو کې د انرژي او خوراکي موادو بیې لوړې شي. نور بل اسدالله الدین نواورو.
د ملګرو ملتونو یو نوی راپور ښیي چې د اوکراین زیاتیدونکې جګړې په بېوزله هیوادونو کې د خوراکي موادو، انرژي او مالی سیستم ناورین رامنځته کړی. د سازمان عمومي منشي انټونیو ګوترش پرون د دغه راپور د خپرېدو پر مهال وویل دا هغه هیوادونه دي چې لاله وړاندې د کورونا، اقلیمي بدلون او بشپړې بودیجې ته د کم لاسرسي له کبله اقتصاد ځپل شوی دی. ګوترش خبریالانو ته وویل موږ اوس له داسې بشپړ طوفان سره مخامخ یو چې د ډیرو مخ پر وده هیوادونو اقتصاد ته یې د ویجاړۍ ګواښونه رامنځته کړي. د ده په وینا دا مهال شاوخوا 1.1 میلیارد کسان په نړۍ کې په لوړه کچه د خوراکي موادو، انرژۍ او مالی سیستم له ستونزو سره مخامخ دي، او له دې ډلې یو په درېیمه برخه مخکې له مخکې په نیستۍ کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د سوداګرۍ او پراختیا څانګې سکرتر جنرال ربیکا گرینسپن چې د ملګرو ملتونو د کاري ډلې همغږي کوونکې وه په خپل راپور کې ویلي هغه خلک چې د اوکراین د جګړې له کبله متاثره شوي په 100 هیوادونو کې اوسیږي. د راپور له مخې په دې ډله کې 9 هیوادونه چې 1.2 میلیارد نفوس لري له بشپړ طوفان سره مخامخ دي او اوسیدونکي د خوراکي موادو، انرژۍ او مالي سیستم له بحران عملا رنځوري. په دغو کې 25 هیوادونه په افریقا، 25 په آسیا او پاسفیک او 19 نور په لاتینې امریکا او کرابیان کې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش وویل د نړۍ 6.5 هیوادونه له روسیې او اوکراینه د اړتیا تر نیمایي زیاته اندازه غنم هم واردوي. د ده په وینا په ډیرو بېوزلو هیوادونو کې د خوراکي موادو او انرژۍ لوړې بیې ناندرۍ راپورته کړي او په خبره یې دا وضعیت ټولنیزه او سیاسي بې ثباتي هم راوستلی شي. ګوترش د اوکراین د جګړې د ژر تر ژره پای ته رسولو او پر صادراتو د لګول شویو بندیزونو د لرې کولو غوښتنه وکړه.
په اوکراین کې ان جګړې تر یو حده د افغانستان پر اقتصاد هم اغیز کړی. ډیر خوراکي مواد هم د اوکراین او ځینو نورو هیوادونو څخه افغانستان ته ځي. اوس په د افغانستان اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان او امریکا د سوداګری او پنګونې ګډي خونی آنلاین ناسته تیر ورځ تر سره شوه. د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونی په وی خبر پانه کې لیکلي چې افغان پلاوی مقابل لوري ته د بانکي ستونزو، د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدو چې یو برخه د هیواد خصوصي سکتور پورې اړه لري، په بیلابیلو پروژو کې د بهرنیو قراردادونو ځنډولو، د بهرنیو تمویلونکو لخوا د دولتي سبسایډي قطع کولو، د هوایي دهلیزونو او د افغانستان د صادراتو د پراختیا په اړه خپل اندېښنې شریکې کړې دي. په خبر پانه کې شوی چې د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونی چارواکو له امریکایي لوري غوښتي چې د یادو ستونزو د هواري لپاره له دوی سره مرسته وکړي. د خبر پاڼې په حواله د امریکا د سوداګری او پنګونې خونی بیا د افغانستان د خصوصي سکتور په وړاندې د پروتو ستونزو د حل په برخه کې د زیاتې همکارۍ ډاډ ورکړی. دواړو خواوو د دا ډول ناستو پر دوام ټینګار کړی. د افغانستان مرکزي بانک ټولو هغه اشخاصو، صرافیانو، پولو شرکتونو ته چې دغه بانک جواز نه دی ترلاسه کړی او په غیر قانوني ډول فعالیت کوي د خپلو چارو د جور قانون کې دوه خبر ورکړی. دغه بانک پی وی خبر پانه کې 4 ورځې ناوخته خبره کړی ویلي کيات اشخاص، صرافیان او پولیس شرکتونه خپل غیر قانوني کړنو ته دوام ورکړي، ډیر جور به سره د قانوني چلند نمخې پر فعالیتونه بندي زولګول شي. په دغه خبر پانه کې لیاد شرکتونه او صرافیان او اشخاص غوښتنه شوی چې جور تر جره د خپل چارو د قانون کې دوه لپاره مرکزی بانک ته مراجعه وکړي. مرکزی بانک هم دا شان لټول هیوادوالو غوښتنه کړي چې خپل پولی راکړې ورکړي د جواز نه لرونکو صرافیان او شرکتونو لاره لاري تر سره نکړي. د افغانستان مرکزی بانک په داسې حال کې دا ګام پورته کوي چې له دې وړاندې د صرافیانو پولي شرکتونو له لارې په پولي نظام کې د غیر قانوني کړنو اندېښنې موجودې وي او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر واتی افغاني شپږ دېرش پوله، یو ایرو شپږ نوي افغاني درویش پوله، یو انګلیسي پاونډ یو سل دولس افغاني اویا پوله، یو سودریال دوویش افغاني پنځه اویا پوله، زر ایرانی تومان درې افغاني اووه دېرش پوله، زر هندي کالدار یو زرو پنځه افغانۍ او زر پاکستانی کالدار څلور سوه شپږ نوي افغانۍ.
ازادي راډیو اوري تر دولس نیمو بجو ستډیو خپل همکار اسدالله لودین ته پرېږدم.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
السلام علیکم، د خبرونه د برخه تمو ز اسد الله لودین هر کله کوم. دلته مو درته دوا راپورونه راغون کړي. ورسته باوري چې په کندهار کې یو ډول نباتي آفت لګیدلې چې بزګران اندېښمن کړي دي، خو په سر کې درته دا وایو چې د پکتیکا اوسیدونکي د دوی ځوانانو ته د کار او زده کړو د مناسبو شرایطو د برابرولو غوښتنه کوي. بل لوري ته ځایي چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي ځوانانو ته د کار او زده کړو فرصتونه ډیر کړي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکي مدني فعالان او قومي مشران غوښتنه کوي چې د دوی اولادونو ته د زده کړو او کار کولو مناسب فرصتونه برابر شي. دوی د نجونو د زده کړو په اړتیا هم ټینګار کوي او وایي له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته د اجازه ورکړل شي چې خپل زده کړې بشپړې کړي. د پکتیکا اوسیدونکو له چارواکو دا هم غواړي چې مسلکي او پوهنتوني ځوانانو ته د خپلو مسلکونو کې د کار کولو زمینې برابرې کړي. د پکتیکا د جانخیل ولسوالۍ اوسیدونکی فضل غنی وایي
افغانستان تر روډ تر بلڅ تر نلکی تر کاریز تر هر څه چې کوم مرسته روانه دي دا ولس مرسته ته اړتیا نه لري. باید دې ولس ته خپل تعلیم را مخته کې کاغه د جنکو د جنکو په بابا نه چې کوم مولای صاحبانو پریکړه کړې ده چې دا به تر شپږم وي. حتی تر شپږم خو یو ماشوم یو جلکی خپل نوموم نشي لیکله، بیا به حتی ډاکټر څنګه جوړیږي. دا لازمی ده، په هر چا فرض ده. باید دا حقوق که طالبان دي که عام خلک دي که هر څوک دي که کوم لاسوانه لري باید له دغه سره سم مشوره او مایده وسی.
مدنی فعال جان محمد مبارز موایي چې د پرمختګ او سوکالۍ یوازینۍ لاره علم او پوهه ده او اوسنۍ حکومت باید د ځوانانو زده کړو ته جدي زمینه برابره کړي.
د امارت اسلامي څخه مو غوښتنه ده چې دغه فارغ تحصیل محصلین ورونو ته د کار زمینه برابره کړي، دوی ته په خپل مسلک کې خېخي وظیفې برابره کړي ترڅو دوی ناامیده نشي، ناهیله نشي او د افغانستان لپاره یو د خدمت جوګه وګرځي.
د زده کړو ترڅنګ د کورنۍ غوښتنه دا هم ده چې اولادونو ته په هغو برخو کې چې دوی لوړې زده کړې کړې دي د کار کولو زمینه برابرې شي. قومي مشر حاجی عجب خان وایي
نخسته هغه شاید دوی خوښه وي او هغه وظیفه ورته ورسېږي. هر سړی ته په جلا جلا خپلې وظیفې رسېږي، یو به انجینر وي، بل به بل شی، بل به بل شی، بل به بل شی. مقصد دا ده چې د افغانستان په ټولو سره جوړ کړو، په ټولو باندې حق لري چې موږ خپل بچیان ورته معرفي کړو او ور یې کړو.
د شخیل آباد ولسوالۍ اوسیدونکی حاجی عبداللطیف موی چارواکي د مسلکي او پوهنتوني ځوانانو ته د کار کولو فرصتونه برابر کړي او په هیواد کې د زده کړو امکانات ډیر کړي.
یماله د غټو چارواکو دا هله ده چې تل تر تله د غوډه نور خلکو ته هم د غشي وظیفه پیدا شي او د غشي نور په نور خلکو باندې د غشي تعلیم وکي او وطن را جوړ کړي او وطن من جوړ شي. د نور خلکو مم دا هله ده چې خپل بچیان دي اول زبیا نور هم د غشي تعلیم ته ورکو چې وطن جوړ شي. وطن په قلم جوړیږي، نه په ټوپک جوړیږي.
بل لور ته د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې دوی د ځوانانو لپاره د زده کړو د ښو شرایطو او د کار کولو لپاره د مناسبو زمینو د برابرولو په لټه کې دي. د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي محمد امین حذیفه وویل
د پکتیکا ولایت ټوله اداره انشاءالله په دې لټه کې ده چې انشاءالله ځوانانو ته انشاءالله د کار زمینه برابره کړي. انشاءالله په دې کوشش دي انشاءالله که خدای کوي ځوانانو ته د کار زمینه برابروي.
پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ کې له هغو ولایتونو دی چې په تېرو شلو کلونو کې د ناامنیو له کبله پکې د پام وړ کارونه نه دي شوي او خلک یې د زده کړو او کار په ګډون د ژوندانه ډېریو اسانتیاوو ته پوره لاسرسی نه لري.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
دیش میری تا لان پیغام ثبت کړی 00420211415.
شمیره بیا تکرارو 00420211415.
د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د غنمو په کښتونو د ژړی او سرخاک په نوم نباتي آفات ګډ شوی او د کروندګرو په وینا که پر وخت مخنیوی ونه شي دغه آفات نورې سیمو ته انتقالېدای شي او د غنمو کلنی حاصلات به زیانمن کړي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې.
حق محمد د کندهار په دامان ولسوالۍ کې پر خپل ټوله ځمکه غنم کرلی، خو اندېښنه یې دا ده چې تازه یې د غنمو په کښ کې د ژړی او سرخاک په نوم مرض ورګډ شوی او شایي د نورو کلونو په څیر سږ کال هم د غنمو فصل د دې آفات ښکار شي.
دولت خو نیکه شی لا کړی یې، سرخي خو یو مرض دی دلته راځي پر د غنمو باندې، یعنې د غنم فصل فیصده کې اچا فیصده تاوان ورته کې دا غنم داسته. مګر دولت هیڅ مراجعه نه ده کړې د غنم په باره کې، بالکل نه ده کړې په هیڅ دغه کې. معنا دا دی اوس خو دا مریضي چې راغلې ده، یا دا د غنمو یا دا د نورو انسانانو دروسه ښه شی نه دی کړی، نو دی وایي موږ یو دغه کوو نو ولا عالم چې سبب وکړي.
د بسم الله په نوم د دامان ولسوالۍ یو بل کروندګر د ژړی او سرخک په نوم د دې نباتي آفتونو علت د موسمي هوا تغیر بولي.
دغه سرخی چې دغه د بنجاواس موږ وای پیدا کیږي، یعنی د خلکو چې په خوا موږ ته ویلي وای د بنجاواس کې پیدا کیږي، خبره نو دغه چې راپورت چې دغه نومان یې داسې کې لکه نری وریځ چې را یې وخوري.
په کندهار کې هر کال د غنمو د حاصلاتو ډیره برخه د نباتي آفتونو له امله لمنځه ځي، چې د دې ولایت کروندګر سږ کال بیا اندېښنه لري چې که د نوي آفت مخه پر وخت ونه نیول سي او په دې برخه کې حکومت مرسته ورسره ونه کړي، کلني حاصلات به زیانمن سي. فضل الدین د دامان ولسوالۍ اوسېدونکی:
غنم کمزوري کوي، د کارې باسي داسې چې اوس چې دا رقم پاتې شي د وایې شي اوس خصمیږي که نه، نو برخه کمزوری کوي، نو چې خپل سر یې وکړي هغه به نو خامخا تاوان کوي، چې یو ترتیب نه وي ور معلوم، یا چې داسې یو ترتیب ور معلوم وي یو څوک یې وروشي وکړي، دا خو بېخي ښه خبر چې یو موږ ته یو شی راکړي چې دوا یا داسې یو شی چې د غنم دپاره پر وی پاسوي یا په اوبو کې ور ایلاکو داسې دوا چې د مرض سه وساتي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري ریاست د نباتاتو د ساتنې او قرنطین مدیر ذبیح الله زیارمل د اسلاسو تخمونو نه کرل، د کروندګرو له لوري د خپل سرو درملو استعمال او کښتونو ته په زیات اندازه د اوبو ورکړه د نباتي افتونو لاملونه یادوي، خو زیاتوي چې د کروندګرو سره د همکارۍ په برخه کې د اوس لپاره څپلاسکي نه لري.
موږ په دې بخش کې بزګرو ته عامه آګاهي ورکړې ده چې د تیرو کلو په څیر باندې مو دونه امکانات سږ کال نشته دي چې موږ ته په کافي اندازه باندې بودیجې چې موږ د ژمي کنټرول یا په ژمي کمپاینونه ترسره کړو. حتی داسې حالات راغلی دی چې موږ دوی ته توصیه کړې ده، خو هغه تاوان او هغه موږ دوی ته ویلي چې تاسو په خپله دغه د نسخې په شکل د بازار کې رانیسئ. دوی ته روزمره موږ عامه آګاهي ورکړې ده، د تشخیص مو یې کړی دی.
په کندهار کې سږ کال پر نږدې 10,000 هکتار ځمکه غنم کرل سوي چې ډیره برخه د دې ولایت په دامان ولسوالۍ کې دي، خو کروندګر یې سږ کال بیا اندېښمن دي چې د غنمو کرل سوي کښتونه به د کال کړې خواري ورپوره نه کړي.
او اوس هم ستاسو یو شمېر پیغامونه.
السلام علیکم، استاد ولایت کندهار نه مې اړیکه نیولې ده. نو طالبان نه غواړو چې موږ ملي بیرغ آزاد شي، نو موږ خپل افغاني او
خبرې کوم لوړو مقاماتو ته دا دمو خبره ورسېږي. موږ دا کلی 200 کوره ده، دونه اوبه نه لرو چې دا اوس د چښن اوبه راختلې دي. نو دموږ دغه کاریز او دغه ټلیفون موږ ډېر لرې ځو، که لوړ مقامات له موږ سره دا کومک وکړي.
الو، زه سردار د بلاتوست ولایت ورماشي ولسوالۍ تاسو والی کې سلامونه تاسو وایم، او دا جادي راځي کارتون ټول ته سلامونه وایم. ما دا پیغام باید تاسو په غوړ سره واورئ او ناشې وکړئ. دغه تاریال چې دا طالبانو امر کړی چې موږ بندوو دغه زموږ منطقات بالخصوص زموږ منطقات بادغس ولایت دا چې دی اوبه هم نه لري یو د مرغاو رود دی هغه هم سم رودخانه چې بیادلی وي سوریدي تنور دلته خلک دی مکاری دی نو زموږ دغه هیله ده چې دغه طالبان ورونه او دغه د طالبان مشران د دغه تاریال دا یو قانوني کدا د افغانستان خلکو ته وای دا یو ډېر غریب دی تولید زیاته د خبرې د سر کوم قسم په خدای روزګار نیمه دا چې خلک ډېر دي چې اوس پورونه پر باندې دي او د الله نوم د ماښام ډوډۍ نه لري.
زما له خوا همدومره. په پاتې خبرونه کې زموږ د نورو همکارانو ملتیا وکړئ.
له اسد الله لودین مننه. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. دې برخه کې د نور بس د ژوندۍ خبرونه لرو. په څو شېبو کې زما همکار ملالای بشیر مختوړي نن په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت په تیارې ښځو د حقونو په اړه خبرې کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وړمه ورځ په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په خپل کلني راپور کې په افغانستان کې بشري وضعیت د بشري حقونو وضعیت ناوړه ښودلی او ویلي چې له کله امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلي دي د هیواد د بشري حقونو ډېر په شاته کړی دی. خو تر هغې مخکې یو ستاسو پام راګرځوم مهمو خبرونو ته. د افغانستان امریکایي پوهنتون د نوي تحصیلي کال لپاره د محصلانو نوم لیکنه پیل کړه. د پوهنتون په یو خبره کړې خبر پڼه کې ویلي چې نوي جذبېدونکو محصلینو ته به دې فرصت برابر شي چې د عراق د کردستان سیمې په سلیمانه ښار او قرغزستان کې په امریکایي پوهنتونونو او د امریکا په بارډ کالج کې خپلې زده کړې پیل کړي. امریکایي پوهنتون ژمنه کړې چې په افغانستان کې به هم له آنلاین لارې د زده کړو زمینه برابره کړي. د خبر پاڼې له مخې په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون پاتې محصلین، استادان او اداري کارکوونکي اوس هم له ګواښونو او ننګونو سره مخ دي او هڅې روانې دي چې څو خوندي ځایونو ته ولېږدول شي. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په خپل نوي راپور کې څرګند کړي چې اوسنۍ حالت ویرونکې دی که مخونه نیول شي د کال تر پایه به اقتصاد ډېر پسې خراب شي. د نړیوال بانک په وینا د 2021 کال په وروستیو څلورو میاشتو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د سړي سر عواید له 3% باندې یوه برخه کم شوې دي. ملګری ملتونه وایي پر اوکراین د روسیې برید د دې سبب شوی دی چې په ډیرو مخ پر وده هیوادونو کې د انرژي او خوراکي موادو بیې لوړې شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش پرون په یوه راپور کې وویل چې په بېوزلو هیوادونو کې بیا د جګړې د خوراکي موادو او انرژي په برخه کې یو بحران رامنځته کړی او دا هغه هیوادونه دي چې د کورونا وبا او د اقلیم بدلون هسې هم له اقتصادي پلوه ځپلې دي. روسیه د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس پر 398 غړو بندیز ولګاو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا بندیزونه د واشنگتن د تیرې میاشتې په ځواب کې لګیدلي چې د روسیې د پارلمان پر 328 غړو د بندیزونو د لګیدو اعلان کړی و. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له اوکراین سره د $800 میلیون پوځي مرسته اعلان وکړ. په دې مرسته کې هلیکپټرې هم شامل دي. بایدن د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره پرون پر ټلیفون خبرې وکړې او هغه له دې مرستو خبر کړ. د آیرلند بهرنیو چارو وزیر سیمون کووینی نن اوکراین د زیدای په پلازمینه کیف کې هغو سیمو ته ورشي چې د روسیې د برید له امله زیانمن شوي دي او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر او د دې هیواد له دفاع وزیر سره به کتنې ترسره کړي. پر اوکراین د روسیې له برید وروسته دا لومړی ځل دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو غړي هیواد بهرنیو چارو وزیر اوکراین ته سفر کوي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروگرام نور بس دی خبريږي. زملالی بشیریم تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه کلنۍ راپور د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د شذو پر وړاندې جدي سرغړونه په ګوته کوي. په دې مفصل راپور کې چې د سې شنبه په ورځ د اپریل په 12 نیټه خپور شو، د مشرتابه څوکۍ څخه د شذو له ګوښه کولو نیولې پر خپل سر د شذو د توقيفونو او لزده کړو د نجونو د محرومیت په اړه یادونه شوې ده. د ورستوي راپورونو لمخې د طالبانو حکومت په بامیان ولایت کې تر لس زیاتې شذې او نجونې په دې تور نیولې چې په دې ولایت کې له طالبانو د ملاتړ په نوم جوړه شوې غونډه ګډوډه کړه. د طالبانو د حکومت وین زبیح الله مجاهد له بشری حقوقو د طالبانو سرغړونه ردوي. مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې امریکا د بهرنیو چارو وزارت کلنی راپور چې په افغانستان کې د بشر د حقوقو په اړه اندیښنه شي سم نه دی. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره په ولسی جرګه کې د خلکو پخوانی استازی شینکی کړوخیل او د ښځو د حقوقو مدافع اوژی امیل میلمنی دي. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې موږ ته خپلې پوښتنې پرېږدئ او یا هم زموږ له میلمنو سره تاسې خپلې پوښتنې مطرح کړئ او خپل نظرونه را سره شریک کړئ، ازادي راډیو ته زنګ ووهئ. د ازادي راډیو د واتساپ شمیره ده 00420221124601. پر دغه شمیره تاسو کولای سئ چې موږ ته خپل پلیکلې بڼه یا هم په ژغیزه بڼه باندې خپل پیغامونه پرېږدئ. موږ هڅه کوو چې له خپلو میلمنو سره د تلیفون له لارې وصل سو او له دوی سره پر دې موضوع باندې خبرې پیل کړو. اوس هم اردو تر یوې لنډې دمې وروسته به بیرته له تاسو سره یو. نور بس دی له شوزو سره پر ټولو مسئلو د ازادي راډیو دا بحث هر اونۍ د پنج شنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1:00 په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خپرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شي. یو ځل بیا هم شرغ لاست د خبرونی په دې برخه کې نور بستې پروګرام خبريږي. زموږ د خبرونی میلمانه اوجی امیل د ټلیفون لارې لمش سره وصل شوی ده. اوجی جان، ډیر مننه چې تاسو وخت وایستئ.
تشکر کوم ودان تاسو ته سلامونه ستاسو خوږه اوریدونکو ته مینا او درنښت.
سلامات اوسئ اوجی جان. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ شاوخوا اتمی اشتې کیږي، پر دغه محل تاسو کوم خندونه وینئ چې په افغانستان کې رامسته سوی دي؟
اول خند خو امداد چې اقتصاد د خلکو بالکل لوین زلاړو، د خلک بالکل بې روزګار شو، پیسې د راکړې ورکړې د پاره نشته، بانکي نظام فلج دی، بیخي د کرامت نه دی او خلک ډیر په ستونزو کې دي. خبره دلته ده چې کار نشته، درآمد نشته، مصرف شته دی، خلک بی اندازه غریب شول، خلک خپل راتلونکي ته بی باور شول، خلک په هر رقم چې کیږي د دې وطن نه چې بغیر قانوني ډول لار کوي، خلک چې څونه مشکلات لري، څونه ستونزې دي، مرګ د ژوبل دی، هر څه په ځان قبول کړی دی، خو دلته نور د خپل هستی او د بقا لار نه ګوري، امیدوار دي دي او غواړي چې دا وطن پریدي او لاړ شي چیرته که یو مړی ډوډۍ پیدا شي او د خپل سر خوندي وساتي. ځکه که اوس ته وایي چې امنیت شته، امنیت هم نشته دی. هغه امنیت هغه نسبي چې خلک امیدوار وو چې د دوی په وخت کې به امنیت حاکم شي، غلا به نه وي او څوک به نه وژل کیږي، اوس ورو ورو دا خبرې بیخي د ولګې د لاسه زیات شوي دي. هدف یې وژنې شته دي، خلک پورې کیږي، خلک نیول کیږي او غلا او جنایت بیخي زیات شوي، ځکه د ولګې مقابل کې هیڅوک طاقت نشي کولی. اولاد مري د ولګې نه، هغه مجبور دی او څوک وژني او غلا او یو کار وکړي. نو په خپله په دې سیستم نظام کې هم اوس رشوتونه بیخي زیات دي. معلوم ګورو دا خو د خلکو نه پټ نه پاتې کیږي، پیسې اخیستل کیږي. همدا خلک چې پیسې نه لري دننه دوی خلک همدا اوس هم دا کار روان دی. موږ ویل زه خو نظام کې فساد اوس به نه وي، اوس هم دا کارونه روان دي، اوس بالکل نوی هغه رواج پیدا کړی دی. نو په دې خاطر هم او که یو څوک پیسې ولري خو خلاصیږي، که څوک نه لري یو ورځ یو عادي خبره ونیسي، بیا نو لادرکه شي، بیا نو په یو جنجال پاتې شي، بیا نو دغه
عمومی وضعیت مشت یاد کر که په ځانګړې توګه د ښځو په برخه کې خبرې وکړو، ښځې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي؟ دا چې موږ ټولو ته معلومه ده چې تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د ښوونځي ته د تګ اجازه نشته او په ډېری برخو کې ښځې له بې دندې شوي دي، دوی ته ویل شوي دي چې نور کار نشته مرازي. کارته او له همدې کبله هم په د اقتصاد په خرابېدو کې دغه یو برخه لري چې د ګڼو کورنیو شذې هم به معاش سوي دي او دوی نس کولای چې کار ته ولاړ شي. ستاسو په نظر نور کوم هغه مهم مسائل دي چې باید وویل سي یاد سي چې په عادي ژوند کې د شذو پر ژوند باندې تاثیر کړی دي؟
مننه کوم. خبر به دلته ده چې شذې تر ټولو زیات زیانمن کیږي. فکر وکړه چې دا اور باندې دی، د خاوند دی، د خپل چې دی ورسره کیږي، نو دا ښځه چې د ټولنیز چارو کې د تعلیم وکړو، د کار حق ترلاسه کړو، د دې وړتیا پیدا کړو چې ټولنیز چارو کې برخه واخلي، د دې وطن په آبادۍ کې دا هم خپل حضور ولري، دا ترینه واخیستل شو، دا د کولای شو همدا ښځه وه چې په کور کې په اقتصادي چارو کې وګپ وګه خپل د خاوند سره هغه خپل روزمره ژوند د امبار معیشت کې د ده ډېر ونډه وه. متاسفانه چې اوس ډېری د څه چې بیخي یو فیصدي کم ښځې ته په کار وي چې هغوی د دې کار ده، د دې ضرورت ده، بې د دې نه کېږي. خال خال د ګوت په شمار په ځینو ځایو کې شته دي، اما ډېر خلک بزګار شول، ککار یم اوسې، د عمل لري، معاش نشته. دا ټول هغه ستونزې دي چې د مېرمنې پر اوږو بار دي. مېرمنې بیا تعلیم چې ترېنه واخیستل شو، دا لوی تشویش ټول فامیلونو ته ده.
بلې اوږې جان، ستاسې ږغ کاته سو، که تاسې خپل موقعیت ته تغیر ورکړئ چې موږ ستاسې ږغ واورو. بلې، ستاسو ژغ اوس هم قطع کیږي، بند راځي. تاسو خبرې وکړئ، مهرباني. اوس هم ستاسو ژغ موږ ته سم نه
راځي.
بلې، اوس سم سو. اوس هم سم ژغ مو سم نه
راځي.
بلې، ستاسو ژغ اوس هم قطع کیږي. ښه، اوږې جانې، تر هغه وخته پورې چې تاسې تر یوه ځای پورې رسېږي او ستاسو موقعیت سمیږي، زه به بیرته هم تاسو ته راځم. اوس موږ هڅې کوو چې له خپلې دوهمې مېلمنې سره د تلیفون له لارې وصل سو. اوږې جانې، تاسو ته زموږ غږ درځي اوس؟ ښه، ستاسو ژغ فکر کوم چې اوس به تر اوسه تاسو خبرې وکړي. بلې،
خبره درته ده، د تعلیم مسله ډېر مهمه حیاتي ده. په دې کې که د مېرمنو په حق کې دوی سیاسي برخوردونه کوي، د تعلیم سره داسې برخورد کوي، دا ډېر خطرناک، ځکه چې مېرمنه که یو ورځ د تعلیم نه شاته پاتېږي، نو ټول دا ژوند دی، دا ټول دغه مسیر دی، تعلیم چې باید وړاندې لاړ شي، دا د کې خنډی شي، دا بیا هېڅکله هم خپل عادي حالت ترلاسه کولی نه شي. دا یو غټه لویه ستونزه ده، او دوی دومره بابیزه ګڼي، دوی دومره په سطح
زه فکر کوم چې ستاسو ژغ اوس قطع کیږي. اوږې جانې، په ډېرې بخښنې سره، موږ به هڅه وکړو چې تاسو ته بیا یو ځل بیرته زنګ در ووهو او له تاسو سره د تلیفون له لارې وصل سو. اوریدونکو، تاسو زموږ ژغ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو اونیز پروګرام نور بستی روان دی. زه ملالۍ بشیر یم او د دې خپرونې تخنیکي چارې میرحمت صاپی پر مخ وړي. په دې خپرونه کې له موږ سره د بشري حقونو مدافع اوژې امیل میلمنه ده. اوژې جانې، تاسو ته زموږ ژغ درځي اوس؟
بیخی
ډېر ښه. مهرباني وکړئ وبخښئ چې ستاسو ژغ قطع سو، نو موږ ونه کړای سول چې ستاسو سره خبرو ته دوام ورکړو.
نو
بلی او جان بلی او اوس استاس خبری اورو زما پښتنه تاغه و چې د بل پښتنه بل تاسو دغه وکم چې شزي په بیلابلو وختونو کې راوتلې دي دوی اعتراضونه هم کړی دي د خپل حقونو لپاره دوی ژغ پورته کړی دي په ورستی پیښه کې په بامیان ولایت کې چې یو غونډه جوړه سوی و د راپورون لمخې دا غونډه د طالبانو د ملاتړ په نوم جوړه سوی و خو هلته شزو ځنی داسې پیښه وسوه چې ویډیوګانې راووتلې په دغه ویډیوګانو کې ښکاري چې ښځې هلته بینرونه شکوي هغه خبره سوي بینرونه چې هلته لګېدلې دي هغه شکوي او بیا وروسته راپور راغی چې د طالبانو حکومت په دغه ولایت کې تر لسو زیاتې ښځې انجونې په همدې تور نیولې دي چې دوی دغه غونډه ګډه وډه کړه ستاسو په نظر باندې دا ډول اعتراضونه څومره نتیجه ورکولای سي چې د ښځو ژغ واورېدل سي
خبرې دلته ده چې واقعا دغه حرکات هم ډېر خطرناک دي دوی چې کله څوکړي معلومه نه ده چیرته وړي څه کوي څنګه یې ساتي څه برخورد کوي دا خو خپله یعنی د اندېښنې وړ خبره ده او نه کوم محکمه وجود لري علني یا روزمره لکه پخواچو نو خبره دلته ده چې خپل غږ پورته کول هم دلته ډېر ستونزمن شوي دی خلک تاسو کېږي خلک پورل کېږي ورکېږي فنا کېږي نو دې خلکو سره هم چې دا کوم برخورد شوی دی هېڅ معلومه نه ده یو تعداد یې خو خلاص شوي دي دوی وایي اما یو تعداد هېڅ د دې برخلیک معلوم نه دی دا هم د ټول دپاره د اندېښنې وړ دی نو ته فکر وکړه که څوک دسې خپل تنفر ښیي باید حکومتونه د ولسونو زړه وساتي حکومتونه باید خدمات وکړي حکومتونو سره مونږ خبرو کې نه یو حکومتونه معلوم نه دي دوی نه خلکو ته ډاډ ورکوي نه امید ورکوي چې سبا به څنګه کېږي مونږ به تاسو ته څه وکړو دا خو ضروري خبره ده مونږ بیخي په یو جزیره کې چې اوسېږو چې وحشت دی بیخي نه قانون دلته دی نه یو نظم دی نه حکومت زمونږ پروا لري نه زمونږ د ژوند هغه حالت پوښتنه کوي جهان ګوري تماشا کوي پې خبرې کوي اما دا چې ورځ تر بلې زمونږ حالت ښه کېږي نه او لا هم همداسې پټپه ودرېدلې دی واقعا دا د زغمل وړ نه ده ډېر سخت ده هغه څوک چې دلته اوسېږي ژوند ورباندې ډېر سخت شوی دی داسې چې په نړۍ کې مونږ تر ټولو غمجن هېواد په نامه یاد شوي یو دا واقع لري دلته هېڅ د خوشحالۍ تمه نشته ده یو مضمون یو حالت نشته چې هغه باندې سړی زړه خوشاله شي یو امید پیدا شي یو هیله سړی ولري
او ژیجانی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل کلنۍ راپور خپور کړی دی په دغه راپور کې ویل سوی دی چې طالبانو د واکمنۍ پر مهال د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو پر وړاندې جدي سرغړونې سوی دي خو طالبان دغه خبره ردوي دوی دا ټول راپور رد کړی دی د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې په افغانستان کې د بشری حقوقو په اړه باندې دغه راپور سم نه دی ستاسو په نظر دا ډول عکس العملونه چې د نړیوالو اندیښنو ته بیرته درد جواب ویل کیږي د طالبان د حکومت لخوا آیا ستاسو په نظر دا د څه ډول یو حل کېدلای شي آیا دا باید په بل طریقه باندې حل نسی باید طالبان حکومت کښینی پر دغه باندې غور او فکر وکړي چې دا ستونزې څه ډول حل کړي دا هر ورځ چې راپورونه راځي د توقفونو او د شکنجو یا د وهلو د بولو او یا هم یا د وژنو دا ډول راپورونه چې راځي په دې اړه باندې تحقیقات وکړي
خبر دلته د زم د ما لپاره جالب ده کوم ورځ نه چې بي په وخت رسیدلې وي هم دا کوم خبر چې بيخي عيني وخت د ټول خلک ګوري مونږ چې دلته وسیږو مونږ باندې دې پورته یعنی څه باور که چې دوی په یو کلمه باندې همداسې تلویزیون ته راځي او هغه سراسر رد کړي حقیقت نه لري بې بنیاده دی او په دې خو خلاصېږي نه دا خو ډېر غلط برخورد دی دا رقم تکرار او تکرار نه همیشه هېڅ هغه خپل کوم کار چې شوی دی او کوم واقعیت چې ټول دنیا یې ګوري موږ خو هغه نړۍ اوس ډېر پرمختګ کړی دی او داسې نه ده چې افغانستان سره به هیڅوک هم ارتباط ونه لري او د ټول نړۍ نه به د دروازې وتړلې نه اوس تخنیک ساینس ټیکنالوژي دومره پیشرفت کړي خلکې مستند دي او هر څه وجود لري دنیای ګوري او یې تحقیق کړی دی، څېړنه کړې، واقعیتونو خلکو سره د خلکو خبرې اخیستي. داسې خو نه ده چې دغه راپور به بې بنیاده وي او هوایي او خبره یې چې مستند شوي نه وي. نو دوی یو عادت لري متاسفانه چې د تلویزیون پر مخ په ډېر سرګۍ سره هغه چې ټول خلک مونږ چې ټول پوهېږو چې دغه کار شوی دی او دا واقعیت لري او په سترګو یې ګورو عیني واقعیت دی، هغوی فقط وظیفه یې همدا ده چې د تلویزیون پر مخ راشي چې دا ټول حقیقت نه لري خبرې دي، بې بنیاده دی او دا درواغ دي، دا واقعیت نه لري او اصلا داسې کار نه ده شوی. د اول ورځ نه تر نن پورې دا خبرې کوي. زه وایم چې بالاخره دا به د دې حکومت هغه پایې نور هم سست کړي، نور به خپل اعتبار او حیثیت په ټوله دنیا کې له لاسه ورکړي. افغانان خو هسې هم دلته اسیر نیول شوي دي، دلته یو د مجبورۍ نه هر څه په مونږ کېږي. غږونه خو پورته کوو، مجبور یو، اما زه په باور وکړه چې زه یو تعداد زیات کسان ګورم چې ډېرې خبرې لري، باید خپل غږ پورته کړي، اما د یارې نه دا کار نه شي کولی. دا هم ډېره سخته ده، نو تر کومه پورې کله چې دا ظلم دا
بله اوژجانې بله پوښتنه به په دې اړه درڅخه وکړم چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یو ان ایچ سی آر هم یو څو ورځې مخکې ویلي چې د ښځو او نجونو د حقونو پر وضعیت باندې اندېښنه لري او د دې ورهاخوا چې پر دوی باندې ځینې بندیزونه لګېدل دي، دوی له نورو سختو خطرونو سره هم مخامخ دي. آیا تاسو فکر کوئ چې د روغتیايي خدماتو، د زده کړو د خدماتو او دا ډول نورو خدماتو څخه د شوزو د بی برخې کېدو په خاطر باندې د افغانستان راتلونکي آیا د اندېښنې وړ غنی؟
بالکل بالکل، سل په سلو کې دا ټوله دنیا ورته اندېښنه لري. موږ خپل په ډیر بد حالت یو، یعنی روغتیایي خدمات ته لاسرسی نه لرو، یو څوک چې محرم ورسره نه وي په موټر کې نه پریږدي. نو ته فکر وکړه چې په ساتونه یو میرمنه ودرېږي سړک ته، نه ټکسي پورته کوي ځکه هغه هم یریږي، هغه تعدید کېږي، هغه ورته وایي چې ولې دې پورته کړه. نو دا تر یو ځای پورې په وخت رسېدی نه شي، منه کېږي، خپل صحت له لاسه ورکوي. نارینه نشته، نارینه ورک د په یو مړی ډوډۍ پسې، الکان ماشومان. دا خو خبره په دې کې ده چې هر یو خپل کار ولري، نو داسې خو نه کېږي چې یو میرمنه چې محرمې ورسره نه وي یو ځای ته تلی نه شي، هغه نه پوښتنې کوي، بیا لرې ځای ته خو بیخي نه شي تلی. دا خو لویه ستونزه بیا شوه. نو غیر د هغه نه روزمره خپل کاروبار، خپل هغه ستونزې، هغه مشکلات، د ژوند ضرورتونه چې باید پوره کاندي، یو وخت کولی شو چې خپل لاړ شي، خپل امکانات خپله ترلاسه کړي، بیرې دی چې یو څوک وي ورسره. خو اوس هغه نشي کولی، اوس محدودیتونه ډېر زیات شوي دي. حتی په سرویس کې هم چې چوکۍ، څو چوکۍ چې دوی ورته اختصاص ورکړی دی، هغه چې ډک شي بیا نو ښځه چې څومره ناوخته هم شي موټر ته نه پرېږدي، سرویس ته نه پرېږدي چې پورته شي. دا ټول ستونزې دي، مشکلات دي. یعنی دومره چې میرمنې ځورېږي، ټول ځورېږي. د دې هېواد زه فکر کوم چې ماشوم، ځوان، نارینه، ښځینه ټول په غم کې دي. په خدای باور وکړي چې یو رقم ژوند دی، سړی بیخي حیران پاتې کېږي، خسته کېږي. نو د داسې ژوند نه، یو سر نه ستونزې دي، یو سر نه غمونه دي. هر شپه دوی کښېني او د یو مېرمنو د خفګان دپاره یو نوی فرمان راوباسي، یو نوی خبره وباسي چې د دې د حقونو، د دې د ژوند هغه ساحه څومره کولی شي چې تنګه کړي. یعنی زړه یې تر اوسه پورې هم پوخ دی، هره ورځ ته وغواړي یو نوی خبره بیا وباسي چې داسې باید وشي، هسې باید وشي. نو خبره په دې کې ده چې دا حکومتونه که په همدې ډول روان وي، زه فکر کوم چې دا به دوام ونه کړي.
اوژه جانی، په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو د حقونو د نقص او همداراز له حقونو څخه د سرغړونې په اړه باندې د بخښنې نړیوال سازمان هم ویلي وو څو ورځې مخکې چې نړۍ باید له طالبانو سره د خبرو پر مهال د ښځو حقونه یو سره کرښه وټاکي. آیا ستاسو په نظر نړیوال اوس دومره یعنی کولای سي چې پر طالبانو باندې د ښځو د حقونو یا د بشري حقونو په عموم کې په خاطر باندې فشار راولي، که دا ډول کېدای سوای تر اوسه پورې باید طالبانو دا خبره نه وای منلې؟ که څنګه؟
ولا زه کوم چې دا غږونه پورته کول فشار راوړل دا هم بې تاثیره نه دي. نو زه نه پوهېږم چې دوی ولې ځان پر متل دی وایي زه چې شرمېږم ما به څوک شرمېږي. نو خبره په دوی ته بیخي بې تاثیره شوي دي. هر خبره اوس که دا خلک په هر رقم ستونزو باندې اخته دي، یعنی حکومتونه خو باید مسؤلیت واخلي د خلکو په مقابل د ولسونو په مقابل کې. نو دوی چیرته لاړ شي، دوی څومره لاړ شي، اوس هم هر لحظه هر ثانیه کې ځي، خو که دوی غږ پورته کوي او دوی داسې یو شرایط ورباندې وضع نه کړي چې دوی ته هم ستونزې لاړ شي او واک قدرت چې څنګه ساتل کېږي د چا د خوانه ساتل کېږي، د منطقې د خوانه او د نړیوال د خوانه، خو همدوی که وغواړي زه فکر کوم په جدي توګه اقدام وکړي او هغه بشر چې دلته ژوند کوي او حقونه یې په ټوله دنیا کې نارې دوی وهي چې دلته له منځه تللي هغه ابتدایي حق موږ نه لرو. موږ باندې د ژوند ساحه وحقیقت شوی دی چې ژوند زموږ حق دی، کار زموږ حق و، تحصیل زموږ حق و، سیاسي ډګر کې مشارکت زموږ حق و، ټول زموږ نه اخیستل شوي، مګر دغه ناری سوري ولې تاثیر نه کوي. زه فکر کوم هغه څوک چې د دوی اختیار لري هغوی دا جدي کار نه کوي. دا ټول تکلیف په دې کې دی، ټول مشکل ستونزه په دې ځای کې.
ش او څنګه کېدلای سي وژې جانې چې عادي افغانان باید خپل ژغ تر طالب چارواکو پورې ورسولای سي او د دوی ژغ ته غوږ ونیولای سي؟
ولا عادي زه فکر کوم چې یو خبرونه د پاره یو میرمنه په کار او چې د تعلیم تربیې په برخه کې خبرې وکړي ته باور وکړه د سلو کسان به ډیر خلکو پوښتنه کړي چې ته حاضرې؟ ویلې زه یو عادي معمولی انسان مې ویلې، بس چې ډوډۍ نه لرم، کار نه لرم، پیسې نه لرم، مشکل لرم، کیم بیا به زه وژل کېږم، دا کار نه شم کولی. پوهېږم چې دا حالت په ما باندې دی، دا ظلم په ما باندې روان دی، اما ته باور وکړه چې یو تعلیم یافته ښځه حاضره نه ده چې چیرته خبرې وکړي، خپل آواز پورته کړي. پوهېږي چې بالاخره ورسره څه چلند کېږي، د دې نه یارېږي. دا مشکل شته دی، هر یو پغان فریاد لري، هر یو چې ووایي دیوان به درته سیری سیری کړي، اما نشي کولی چې خپل آواز د یو رسنۍ نه پورته. دا ستونزه اوس راډېره شوې ده، ډېر د تشویش وړ دی، خلک ډېر د دې خبرې نه یارېږي، ځکه خلک اوس هم راپور ورکوي، خلک ورک شوي دي، ډېر کسان چې دوی یو څه د دې پاکله چېرته خبرې کړي دي دوی نشته دي او لا درکه دي. خلک به فکر کوي چې هغه بیرون ته تللي یا به داسې په یو وخت معلومېږي چې دوی اصلا معلوم نه دي. دا هم سخته ده واقعا، دا په خپل خلک یې ایرولي دي چې آواز خفه شي، په دې آواز کې ډب شي، دا به ډېر خطرناک څه باور وکړه، ظلم ته ډېره پورې ناممکنه رشته وه.
مننه اوږی جانې چې تاسو وخت په استیو په دې خبرونه کې مولمر سره ګډون وکړ. د نور بستې پروګرام وخت هم پای ته رسیږي. اوریدونکو له تاسو هم مننه چې په دې خبرونه کې مولمر سره ګډون وکړ، او بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو د اوږی جانې څخه مننه، پر خدای مو سپارم.
பண்டக்கடம் பகமதின் சங்கம் எப்ப தோர்த்தேக்குதி பண்டக்கடம்